په کابل او ننګرهار ولایتونو کې 30000 کیلو ګرامو ډیر چارس وسوځول شول. لومړی عملیات له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د جدید میاشتې پر 22مه نیټه د هوایي ځواکونو په مرسته وشول. د عملیات چې د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په پیرخیلو سیمه کې د نشي موادو جوړولو پر یو کارخانه وشول، په نتیجه کې 240 کیلو ګرامه چارس ترلاسه او حمل ته وسوځول شول. له نشي مواد سره د مبارزې مهمیت د رسنیو دفتر وایي چې دوهم عملیات د کابل په سروبي ولسوالۍ کې وشول، چې په نتیجه کې 4000 کیلو ګرامه بانګ او چارس ونیول شول. په دې عملیاتو کې د نشي موادو جوړولو 4 دستګاوي او شپږ کارخانه هم ویجاړې شوې دي. پولیسو په 15 ولایتونو کې د نشي موادو تر شلو ډیر خرڅون کې او قاچاق کون کې ونیول. د کورنۍ یو چار وزارت بیان تاریخ اړین ازادي رډیټو ویل د عملیات د کابل امنیه قومندانۍ له خوا شوې چې په نتیجه کې د نشي موادو 28 قاچاق کون کې او خرڅون کې تر 500 کیلو ګرام ډیر نشي موادو سره نیول شوې دي. لدې نیول شو خلکو سره هیروین، شیشه، چارس، تاریاک او نشي ګولی نیول شوی او دوسی له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنولۍ ته لیږل شوی دی. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو تر 500 ډیرو قضیو تر څېړلو وروسته اته اتیا قاچاق کون کې په بند محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د علني غونډو په نتیجه کې د نشي موادو 14 قاچاق کون کې له څلور څخه نیولې بیا تر ډیر شو کالو پورې په بند محکوم شول. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل د دې مرکز د استیناف محکمې د نشي موادو څلور بیا قاچاق کون کې په ډول ډول تنفیذي بند محکوم کړل. د دې قاچاق کون کو سره تر 400 کیلو ګرام ډیر نشي مواد نیول شوی. او دونه روسي په خداده چې په کابل ښار کې لزګونه لیټر شراب ونیول شول. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په کابل ښار د اتمې ناحیې په قلاچ سیمه کې عملیات وکړل، چې په نتیجه کې په یو کور کې 410 بوتل شراب ونیول شول. د دې نشي موادو د ساتلو په تور دوه تنه نیول شوي او له دوی سره دوه موټره او 15000 افغانۍ هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هوتک وچی د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو قاچاقونکي آزادانه فعالیت کوي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المند، فرا و همچنین با دو کشور که مرزهای باز داره ما قاچاق برای مواد مخدر ساق میده به ای سمت.
په یو بل راپور که باوری چی په فرا ولایت که معتاد خجی لروختیایی مرکزونو چخه تیختی تا عریستل کیی.
امه تو از خونه فرار کردم مادم جا فرند
لخبل کورا راو تختیدم او دلته لنور خزو سرم معتاد شومه.
دا چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یو درملنه ده، په دې اړه له ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه لرو.
په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي.
د توپان په نوم یو معتاد وایي چې د نشئی موادو له عمله یې له وظیفې څخه وشړلم.
اخلاق مې صفر شو. مشر غرور سره مداوي وها، پلار سره مداوي وها، مور سره مداوي وها.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟
کار ته ولاړم. لا غي خو یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
اوس خبرونه په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو د آزادانه فعالیت په موضوع پیل کوو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې د نشي موادو د قاچاقونکو لپاره په خوندي سیمو باندې اوښتي دي. د نیمروز محلي چارواکي وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي د هلمند، فرا او نیمروز ترمنځ سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان او ایران پر پولو یې له بهرنیو قاچاقونکو سره پراخ شبکې جوړې کړې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه او عبدالنافی همت وړاندې کوي.
له افغانستان سره د پاکستان او ایران سره د سیمې د پخوا په شان د نشي موادو د قاچاق لاره پاته سوې ده. خو دا یوازې نشي مواد نه دي چې له دې لارو څخه قاچاق کیږي، بلکې د ایران او پاکستان له لارې هغه کیمیاوي مواد هم افغانستان ته راوړل کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر وایي چې د نیمروز پر دشتونو او سرحدي سیمو د دولت او سروالو مخالفین وخت د دې لامل سوی چې د کیمیاوي او نشي موادو قاچاق ته لاره ورسي.
هم سرحد بودن ولایت نیمروز با ولایت های المان،
نیمروز له هلمند او فرا ولایتونو دغه ډول له پاکستان او ایران هیوادونو سره پرانیشتي پولی لري. همدا لامل دی چې قاچاقونکو دی خواته مخه کړی ده. افغان دولت او امنیتي ځواکونه پر دې پراخو دښتو او پولو باندې واک نه لري. دا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي، ځکه نو موږ په پرله پسې ډول له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې د نیمروز د سرحدي پولیسو تشکیل دي ډیر سي.
سرحدي ما باید تشکیلش بیشتر شواب.
د نیمروز ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د نشي موادو قاچاقونکو ډیر پام د نیمروز د کانګ او چاربرجک ولسوالیو ته اړولې دي، ځکه دا دوه ولسوالۍ له پاکستان او ایران سره ګډې پولې لري. د دې څېړنې له مخې د نشي موادو قاچاقونکو له بهرنۍ قاچاقونکو سره په ګډه همکاري فعالیت کوي او د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله ډېر امکانات لري. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی وایي چې که څه هم په نیمروز ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر دی، خو بیا هم دوی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
در شش ماه گذشته
مخ په تیرو شپږو میاشتو کې په نیمروز ولایت کې 2300 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د دې نشه یي موادو د کاچاکو په تړاو 110 نفر نیولې او عدلي او قضایی ادارو ته مسپارلې دي. له دوی سره 12 موټرونه او 15 میله ډول ډول وسلې هم نیول سوي دي.
د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د افغانستان د کورنی چارو وزارت کلنۍ څېړنې ښیي هر کال چې په افغانستان کې څومره نشه یي مواد جوړیږي، په سلو کې تر دېرشو ډېر یې د پاکستان او نږدې په سلو کې شل یې د ایران له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. د دې څېړنې له مخې د هغو کیمیاوي موادو ډېره برخه هم له ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته قاچاق کیږي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
عبدالنافی همت و چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د آزادانه فعالیت په اړه راپور اوراوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس مو په فرا ولایت کې د موتادو خځو له حالت څخه خبرو. په فرا ولایت کې موتادی میرمنی په ساړه ژمي کې لکړه وډک ژوند تیروي. دا میرمنی وایي چې د اعتیاد او بیوزلی د ستونزو ترڅنګ د ژمي د یخنۍ له امله هم له ډیرو کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. دا میرمنی وایي دوی ځکه خپلو نشو ته دوام ورکوي چې د موتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي بد چلند ورسره کوي. که څه هم دوی هر یوه یې له یوه څخه نیولې بیا تر شپږ ځله پورې په روغتون کې بسترې سوي، خو د دوی په وینا بیرته د روغتیایي مرکزونو د ناسم چلند له امله دې ته اړ ایستل سوي چې له روغتون څخه وتښتي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
فرشته یوه ځوان نجلۍ ده چې د فرا ښار په یوه څنډه کې له نارینه معتادینو سره ناسته ده او د هیروینو نشه کوي. شپږ ویشت کلنه فرشته د ورځې لخوا د سړک پر غاړه ناسته او د شپې لخوا له دوو نارینه او معتادینو سره په یوه کڼواله کور کې ژوند کوي. دا یو داسې کور دی چې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. دا ځوانه میرمن 15 کاله کېږي چې نشه کوي. که څه هم په دې موده کې څو ځله درملنه شوې، خو بیرته په نشو اخته شوې ده.
له خپله کوره راوتښتېدم او دلته له نورو ښځو سره معتاده شوم. د بی کسی او بی وزلی لوج معتاده شومه. روختون ته هم ولاړم. هلته چې ولاړ شو پر موږ ظلم کوي او وهی ډبوي مو. د دې پر ځای چې هلته ښځې کار وکړي، نارینه کار کوي. روختون ته 15 شپږ ځله ورغلم. هر ځل له 15 څخه نیولې بیا تر 15 ورځو پورې بسترې شوم، خو بیرته راوتښتېدم. زه له دولت څخه غواړم چې زما سره مرسته وکړي. ما په سمه توګه بوزي چې نشه راڅخه پاتې شي.
د کڼوالې ته پنځه ګامه نږدې یوه بله دوه دیرش کلنه میرمن چې زلیخا نومیږي له خپل یوه کلن ماشوم سره ژوند کوي. زلیخا په ایران کې زیږیدلې او هلته یې واده کړی دی. د ایران حکومت شپږ کاله وړاندې دا او د هغې میړه له ایران څخه له یوه ماشوم سره یو ځای په زور افغانستان ته راشړلي او بیا فراه ته راغلي دي. زلیخا وایي یو کال مخکې میړه له شپږ کلن ماشوم سره یو ځای ورک شو او دا له خپل نوي زیږیدلي ماشوم سره یوازې په کور کې پاته شوه. همدا یوازیتوب د دې سبب شو چې ګاونډیان یې نشوته وهڅوي.
پنځه شپږ کاله کېږي چې له ایران څخه یې راشړلی او افغانستان ته راغلی یو. هیڅوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي. په افغانستان کې یو کال مخکې معتاد شوم. زموږ یو ګاونډی معتاد و. کله چې به ما ډېر ژړل ماته به یې ویل چې راشه یو څو دوده کش کړه، مشکل دې حل کېږي. خو زه نه پوهېدم او اوس ډېره پښیمانه یم. اوس ټوله ورځ د سړک پر غاړه ناسته یم او سوال کوم.
موږ هڅه وکړه چې د دې ادعا او تورونو په اړه د فراه د عامې روغتیا ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست چارواکي مرکې ته حاضر نشول. د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په روان شمسي کال کې د نږدې 300 معتادو میرمنو درملنه شوې ده. د فراه د ښځو چارو رئیس کبرا عظیمی وایي چې هغه معتاد میرمن چې یو ځلې درملنه شوې وي د سرپناه او کار نه درلودلو له امله بیرته په نشو اخته کیږي.
یوازینۍ ستونزه چې موږ یې لرو هغه دا ده چې د معتادو ښځو درملنه کیږي خو د هغوی لپاره کار نشته. څرنګه چې په نشو باندې د ښځو د بیا اخته کېدو یوازینۍ علت بې وزلي او بیکاری ده، څومره همکاري چې په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لپاره لازمه وه هغومره همکاري نه ده کړې.
په فراه کې د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په دې ولایت کې 50 زره تنه معتادین اوسېږي. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست بیا وایي چې په دې معتادینو کې 2500 ښځې او زری هغه ماشومان دي چې له میندو سره اوسېږي.
مسکا هوتک چې په فراه ولایت کې د معتادو ښځو د وضعیت په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. د احتیاط په درملنه پسې له کوره وتل او له ورځنیو کارونو څخه ځان وزګارول هغه کارونه دي چې کلیوال معتادین غاړه نه ورتګدي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر نادولتي موسسو د افغانستان په ځینو سیمو کې کلی په کلی درملنه پیل کړې ده. دا چې دا درملنه کومې ځانګړنې لري، څومره ګټوره او موثره ده، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د معتادینو د درملنې مسؤل ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کلی په کلی د معتادینو درملنه څه ډول یوه درملنه ده؟
په دې درملنه کې معمولا د دې په ځای چې له کلیو له ولسوالیو مریضان ښارونو ته راشي یا د درملنې مراکزو ته راشي، د درملنې یو سیار ټیم کلیو ته ځي، هلته له خلکو سره کار کوي، په اوله کې پوهاوی ورکوي، وروسته د مخنیوي په رابطه پیغامونه خلکو ته رسوي او دغه ترڅنګ په درېمه مرحله کې خلک تداوی ته آماده کوي. وروسته له دې چې یو شل 15-20 کسان د تداوی لپاره آماده شول، دوی بیا د تداوی یو مرکز په موقتی شکل سره په کلی کې پرانیزي او هلته د تداوی خدمات وړاندې کوي.
دا درملنه کومې ځانګړنې لري؟
د دې درملنې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې مریض ته د مریض په کلی کې خدمات وړاندې کیږي، مخصوصا په افغانستان غونډې ټولنو کې چې هلته خلک اکثرا له کورونو لري سفر نشي کولای، په زراعت او په نورو داسې کارونو لګیاي چې هغه دوی ته د دې موقع نه ورکوي چې یوه میاشت دوه میاشتې په یو مرکز کې بستر شي. په دې کې د ټولنې مشران او د کورنۍ غړي هم ونډه اخلي او په ګډه مریض هڅوي ترڅو د درملنې ته حاضر شي. بل خبره دا چې د دې درملنې ډیره برخه په داسې توګه ده چې مریض مجبور نه وي چې هغه شپه ورځ په سنټر کې بستر وي. تقریبا یوه میاشت به مخکې له درملنې دوی سره په هفتوار شکل سره مرکې کېږي، مشورې به ورکول کېږي، وروسته به دوی د څلورو هفتو لپاره درملنه ترلاسه کوي. په دې درملنه کې به دوی د دردونو د دورې مراقبت کېږي او ورپسې به له دوی سره له رواني ټولنیز لحاظ کار کیږي تر څو دی له مخدره موادو پرته ژوند وکولای شي.
څه ډول کلی معمولا تاسې د دغسې سیارو کمپونو د جوړولو لپاره انتخابوي یا د دغسې مرکزونو د جوړولو لپاره انتخابوي؟
هغه کلی چې په هغه کې د معتادینو شمیر لوړي، د مخدره موادو کرکیله پکې زیاته وي، یا په دودیز شکل سره له مخدره موادو د درد د کنټرول یا د نورو مریضیو د کنټرول لپاره استفاده کیږي، او د دې تر څنګ هغو کلو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې هلته ټولنه ډیره مرسته کولی شي. مثلا که په یوه کلي کې د ټولنې مشران، سپین ګیري، ملا امامان د درملنې یو وړیا مرکز ټیم ته په اختیار کې ورکوي، او یا که په کلیو کې بعضی خیر او مالداره کسان د درملنې د کومې برخې لګښت په غاړه اخلي، او یا تر تداوی وروسته د کارموندنې په برخه کې تداوی شوي معتادین جذبولی شي، دغه کلیو ته معمولا د دې پروګرام د طرحې یا د دې د ډیزاین په اساس لومړیتوب ورکول کیږي.
دا درملنه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې خلک اکثرا یا اقتصادي ستونزې لري، یا په دهقانۍ او نورو ورځنیو کارونو لګیاوي، او یا له کورونو لرې نشي تلای، نو د تداوی دغه ډول ټول محدودیتونه په نظر کې نیسي. د هغه د کورنۍ مشران یا هر هغه کسان چې غواړي له ده سره وګوري هر وخت کولی شي د ده لیدنې ته راشي. په دې کې د کورنۍ کافي ملاتړ معتاد سره موجود وي، د ټولنې ملاتړ ورسره وي.
دا ډول درملنه د څه ډول معتادینو لپاره ګټوره ده؟
د کلیوالې درملنې په پیل کې هر معتاد په مفصله توګه ارزول کیږي. موږ د دې لپاره منظمې پښتن پاڼې لرو، له هغو معلومات راټولیږي، او له هغه وروسته ارزول کیږي چې آیا کلیواله درملنه د دې لپاره مناسبه ده که نه. که چیرته مناسبه وي پروګرام د تداوی ته شاملیږي، که چیرته دغه تداوی یا خپل مریض نه مني او یا څه نور خنډونه لري یا مریضان د تداوی لپاره مناسب نه دي، نو دغه پروګرامونه بیا یاد مریضان نورو مراکزو ته، مثلا بسترداره کلینیکونو ته یا نورو پروګرامونو ته راجع کوي، او هلته بیا کافی تداوی ترلاسه کوي.
کوم محدودیتونه د شي دي هغه یو معتاد د دې اجازه نه ورکوي چې هغه په دغه شی و درملنه کې ونډه واخلي؟
یو کس که په زرقی طریقه د څو کلونو لپاره مخدره مواد اخلي، داسې امکاناتو ته ضرورت ولري چې هغه کېدای شي په یو سیار مرکز کې موجود نه وي، هغه مریضان بیا نورو مراکزو ته ولېږل شي. او د دې تر څنګ د زنانو او ماشومانو لپاره تر اوسه دغه پروګرام عملي شوی نه دی.
دا درملنه له پیل څخه بیا تر څو پورې ستاسو یو مریض رخصتوي څومره وخت نیسي؟
د دریو هفتو په موده کې مریضانو سره کار کیږي تر څو دوی آماده شي. وروسته د دریو تر څلورو هفتو په موده کې دوی د موقتی کلینیک بستری خدمات ترلاسه کوي، او څلور اونۍ به دوی د بسترداره کمپ په تداوی کې شامل وي، او لږ وروسته به بیا تر یو کال دوی تعقیبي خدمات ترلاسه کوي. یعنی یو خاص صحي کارکونکی به له دوی سره په منظم شکل سره تماس لري، او دوی ته د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنی چپو خبريږي، او اوس د خاطرې ورده د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ توپان له او میاشتو راهیسې نشه کوي. د پخوا چوکیداری کوله چې یو انډیوال په نشو اخته کړ، او له دې سره سم له وظیفې څخه هم وشړل شو. دا چې توپان د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
همداسې مزدورکاری مې کول، مزدورکارۍ نه کارتې مامورین سره کول د سیلو کې کوټسنګي کې بیا همدلته زه چوکیدار شوم. میاشتې یا 3000 یا 15000 روپۍ راته جوړې دي، خو نامرد انډیوال بس همداسې راته یا ورځې هله هله نشه نه مې وتلې تر ازاد مو ټاکینو نه شاو کوونه مال ورو رضا پرېم ده، خو هله هله خو را څنګه کېنسته، یو ورځې نشه وکړه، دوه ورځې نشه وکړه، درېیم اورات مول تر اوزا چې دا څه خوان لري ورسره مې نشه وکړه چې په ما پوش ولا دلته زیل وظیفې مې وستم، وظیفا مې ملاړ، نوم مې ملاړ، نشان مې ملاړ. خو هله هله څه داسې شمه ما چې کور کې اخلاق مې صفر شه، مشر ورور سرم داوی وها فلار سرم داوی وها مور سرم داوی وها دینیشی برا تا ویلی چی کلار که نه هیچ چی را مزه ما با ویلی چی جنازه تا مزه نه خوشحالی تزه تنها شیشه همیست که ولی دا نور چن ایشه همی نده کرده خیلی تیبار می دلو ده شل کسا دیرز کسا ما سنگه با میل ما نرات لیل داست سناشه چی یو تا که تنها پاتش چوک با ما سنگه نرات لیل ایش پیده سی با غگو نده ما غگو که رات لیل چی زوائی مرد چی دل در آقلی کسان ما بسی ما واج نی چی رو با باتم غگ با می که چی چوک دی ای چوک نشتا پکه با می چی سبایی را جگه ده ما لزای نبر نشمم جگه ده ملاد درد کهی بدن نی خوک ده دول نوری چی شایم ترده نجوریگی نه کار که ولایشه نه بار که ولایشه مجبورهی ده چی آقلا بکه یا او کار بکه بعد نارو تا دی کشکاگی چم دوره بای راتویل چی زلار شا بس پمده خبر با ما دیک با پا کاسا و کاسا با پا دیگی خکتا با می واخیست و پا ککر با می مات که دی دکواندو ورزشکاری ما چلور خط کامپو می کار کرد کلی زوانان می ودونه وکرل پا کوارا نغلم پس لکه می ارمان پاته ده. لزان دمی هم دوز بعد روزی دیر یو نامر دلار ده
تا ازادی راژیو درنو آوریدون کو داده ده زهر و کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو آپا دی برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاسی لپاره و پزل پوری دراما لرو لسکلن سیراج و بیوزل ماشوم ده چه یو مور او دوی کچنی خویندی لری سرنگ چه سیراج ده کور مشر ده نو ده کور روڑی هم ده ده پرغاره ده سیراج و ورز ده کار ده پاره لکوره وزی بس هغه ده چه لهم دی ورزی چخه جوان نیک مرغ کیگی دا چې د سیراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت لیکلې ده.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږي شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته غو لویو کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی، ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. د یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. ها واخله
کاکا. زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چاره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی، که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
خا دا ستاسو کور دی، ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا، ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم.
بچیا دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه، کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوک یې؟
مور زه یې، بسراج.
زویا، نن ولې دومره وختي راغلې؟
کار ته ولاړم. لا غی خو یو کاکا په موټر کې راوستله، وای له غوړم چې ساسه کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زم کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کې دا چې د پلارن دیوال می وی.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر یو سي، ته هم ستړی مشه.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی، ویل پلار مې کور ته نه راځي، وختل میچ استاسی د کور حال واخلم او پوشم چې دا وړوکه ماشوم ولی کار کوي.
هې وروره بس خدای دې زموږ له اعلی ساته. میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته. د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یم چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، لی ورونو مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.